مشال رادیو ده او د محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې لس نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې ز پامیر ساحل او بوريوال کاکړ تاسو ته یو ځل بیا خراغ لاست وایو. په خبرونه کې د پاکستان طالبانو نوی مشر ټاکنه له طالبانو سره د جوړجاړي خبرې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د اټومي وسلو د سودا او په مومندو کې د خلکو پر ځمکه سړک جوړونې د خیبر ایجنسۍ کالج هاسټل بندولو او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې او اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هرڅه له مخې له بوريوال کاکړه د دې مهال خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان تحریک طالبان ملا فضل الله خپل نوی مشر ټاکلی. پاکستان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د اټومي وسلو سودا کوي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې د روانو خبرو اترو نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک طالبان ملا فضل الله خپل نوی مشر او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکلی دی. د تحریک طالبان ویاند شاهد الله شاهد تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک طالبان د شورا تر پریکړې وروسته فضل الله مشر ټاکل شوی. نوموړی پخوا د سواد د طالبانو مشر و. د هغه مرستیال ټاکل شوی شیخ خالد حقانی د خیبر پښتونخوا له صوابۍ سره اړه لري. هلته د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر عصمت الله شاهین بیټنی مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ورسره د خبرو تورو په نامه ټوکې کوي. د ده په خبره اوس به د دوی د بریدون هدف د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر ځای پنجاب وي. پاکستان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د اټومي وسلو سودا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري تیره ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا رپورټونه غلط دي او د ده په وینا پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو پر تړون کلک ولاړ دی. دا لاغه وروسته ده چې د پنجشنبې په شپه خپره سوي د بی بی سي ټلویزیون نیوز نایټ په نامه څېړنیز پروګرام وویل چې که چیرې ایران ته د اټومي بم جوړولو اجازه ورکړل سوه نو سعودي عرب به له پاکستان اټومي وسلې ترلاسه کړي. د دې رپورټ له مخې له پاکستان سره نه یوازې سعودي عرب ته د ورکولو لپاره داسې لوی شمیر توغندي تیار پراته دي بلکې سعودي عرب د پاکستان په اټومي پروژو کې په پراخه کچه پیسې هم لګولې دي. د افغانستان د عدلی او قضایي د استازو په ګډون یو پلاوی د دې لپاره کونړ ولایت ته تللی چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ملي امنیت سترې محکمې او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون دې پلاوی تېره ورځ د کونړ په عمومي زندان کې له بندیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې یې واورېدې. د پلاوی مشر او د کورنیو چارو د وزارت استازي پوهاند سید نور الله ځل مشال ریډیو ته وویل چې ځینې وخت هلته قانون تر پښو لاندې کېږي.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نه و او هغې ته په دې یو کال یعنی یو نوي کال کې درې تخفیف ورکول شوي دي او دا موضوع څارنوال صاحب ځان سره یاداشت کړه او په دې باره کې به مرجی مربوطه ته وایي چې یو هیئت راولېږي چې دا وضع ټوله د سر تر پایه وڅېړل شي.
د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې بندیان شکایت کوي چې حق یې خوړل کیږي. خو سید نور الله ځل وای دوی د ولسمشر حمید کرزی له فرمان سره سم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بندیانو ستونزې څېړي. د افغانستان حکومت پلان لري چې په روان ژمي کې د خلکو د اړتیاو لپاره د سونګ مواد له روس څخه ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال مزمل شنواری وای ټاکل شوی ده چې په دې لړ کې یو میلیون ټن پټرول او ډیزل له روس څخه په بیه واخیستل سي. د هغه په خبره د دې هدف دا دی چې په ژمي کې د سونګ موادو د بیو د لوړېدو مخه ونیول سي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندیښنو د اسانه کولو لپاره په جنیوا کې د روانو خبرو اترو نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې خبرو اترو کې د ایران تر څنګ د نړۍ شپږ قوتونه لکه امریکا، روس، فرانس، برتانیا، چین او جرمني شامل دي. چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د منځني ختیځ د دورې پر مهال نن په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د پنجشنبې په ورځ وویل چې که ایران د خپل اټومي پروګرام د درولو لپاره څرګند ګامونه پورته کوي نو د نړۍ د شپږ قوتونه دې ته تیار دي چې پر ایران د لګېدلو ځینو بندیزونو کې نرمي راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل کېدای سي چې ایران د یورانیمو د غني کولو خپل لانجمن پروګرام د ځینو برخو درولو ته تیار وي. محمد جواد ظریف وویل د هیله لري چې د جمعې په ورځ د خبرو اترو تر پای ته رسیدو وړاندې به دوی یو هوکړې ته ورسیږي. د برتانیا د استخباراتي ادارو مشران تیر ورځ په لومړي ځل د پارلمان د غړو په مخ کې پیښ شول. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا د استخباراتو د پخواني قراردادي ایډوارډ سنوډن تر څرګندونو وروسته د جاسوسۍ د طریقو په اړه بحثونه راپورته شوي دي. د برتانیا د کورنیو استخباراتو ایم آی 15 مشر انډریو پارکر، د دې هیواد د بهرنیو استخباراتو ایم آی 16 مشر جان سوویرز او د انټرنیټي څار د ادارې مشر این لوبن په پارلمان کې د استخباراتو او امنیت د کمیټې په وړاندې حاضر شول. د ایم آی 15 مشر ایډوارډ پارکر انډریو پارکر د استخباراتي کړیو د کړنو دفاع وکړه او ویل چې د دوی کار د ازادي مخه نه نیسي بلکې ازادي ساتي. د ایم آی 16 مشر جان سوویرز وویل د ایډوارډ سنوډن څرګندونو د برتانیا د دښمنانو مرسته کړې ده. او د انټرنیټي څار د ادارې مشر این لوبین بیا دا خبره رد کړه چې ګواکې دوی د برتانیا کورنۍ ایمیلونه او ټلیفونونه څارلې دي. او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ د 15 ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه لوبه نن په ابوظبي کې ترسره کیږي. د لوبه به نن د پېښور له وخت سره سم د مازګر پر څلور بجې پیلېږي. په تیرو درو لوبو کې دوی جنوبي افریقا او یو پاکستان ګټلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل ویان دوو بوریوال کاکړ تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. همدار از موږ پرونی په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. تحریک طالبان پاکستان ملا فضل الله خپل نوې مشر ټاکلې دی. آیا د فضل الله له مشرۍ سره به د جوړجاړي خبرې وشي او یا کولی پکار دي؟
فضل الله هغوی خبرو اترو ته راضي کیږي نو ولې سره خبرې ونه کوم؟
پاکستان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې له سعودي عرب سره یې د اټومي وسلو سودا کړې ده. د قبایلي سیمې خیبر ډیګري کالج زده کوونکي وایي حکومت دې د دوی تړل شوي هاسټل و پرانیزي.
منګ کلی ناراضو نه د منګ سبق متاثر کیږي تقریبا 3 غنټه مزل کو
منګ دا بس د هاستل ډیر سخت مسله ده روزانه تګ راته کیږي نه.
پر روښانه مستقبل خبرونه کې مونږ درته په سواد کې د تعلیم لپاره کار کوونکو یو ټولنی حال راوړی دی.
منګ داسې پروګرامونه کو چې په هغه باندې د خلکو د شرحای کارونه کیږي د تعلیم د پرمختګ لپاره.
لدی سره سره شننه او تبصره هم در خبرولو مشال راډیو سره وسی. لومړی موضوع ته راځو. د پاکستان طالبانو تحریک ملا فضل الله خپل نوی مشر ټاکلی دی. نوموړی پخوا د سواد د طالبانو مشر و. تېره ورځ د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد مشال راډیو ته وویل چې د شورا تر پریکړې وروسته فضل الله مشر وټاکل شو. هلته د تحریک طالبان پاکستان د مرکزي شورا مشر عصمت الله شاهین بیټنی ویلي دي چې حکومت ورسره د خبرو په نوم ټوکې کوي. نه د په خبره اوس به د دوی د حملو هدف د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر ځای پنجاب وي. ملا فضل الله څوک دی او د طالبانو په تحریک کې څومره فعال کس دی؟ په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد تیر ماښام مشال ریډیو ته دا نامعلوم ځای څخه ټلیفون دلارې وې. د تیرې جمعې په شپه ډرون برید کې وژل شوی خپل مشر حکیم الله میسود په ځای د شورا په متفقه فیصله ملا فضل الله مشر وټاکو او مرستیال مشر د تحریک طالبان پاکستان شیخ خالد حکانی وټاکل شو چې دا ثوابی سره تعلق لري. شاهد الله شاهد وی د تحریک ټولو غړیو پر دې اتفاق کړي او په خوشحالي کې یې هوایی فایرنګ هم وکړو. بل طرف ته د تحریک طالبان پاکستان شورا مرکزی مشر عصمت الله شاهین بیټنی زنا رسنیو ته ویلي چې دولت مذاکراتو په نامه ورسره ګپ کوي او په آینده کې د دوی بریدونو هدف خیبر پختونخوا او فاټانا بلکې پنجاب وي. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر لپاره د تیرو سو ورځونو د طالبانو غونډې روانې وې چې د طالبانو زناغړیو په وینا پنځه نامونه د نوی مشر لپاره د غور لاندې ول. په دغه کې مولوی فضل الله خان، سید سجنا، شیخ خالد حکانی، عمر خالد خراسانی او حافظ سعید شامل وو. او دا په اول ځل دا چې دا تحریک طالبان پاکستان قیادت یا مشری د قبایلی سیمو نه بهر سوات او سوابی سیمو ته غځېدلې. تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ملا فضل الله چې دا ملا ایف ایم په نامه هم پیژندل کیږي، د تحریک پخوانی مشر حکیم الله میسود نه زیات سخت دریځه ښودلی شي. په سوات کې د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی باندې ډزو برید، او دیر بالا کې د پاکستان فوج میجر جنرال ثناءالله نیازی د مرګ ذمہداری د اغام لاتړو قبول کړي. ملا فضل الله کال 1924 اویم کې په سوات کې پیدا شوه، او تعلق یې د یوسفزی قبیله بابو کارخیل شاخ نه دی. تحریک نفاذ شریعت محمدی سربراه مولانا صوفی محمد زوم د سوات جانزیب کالج نه تر 12 پورې زده کړې کړې دي، او ویل کیږي چې تر 3 درجه پورې دینی زده کړې هم کړې. 2015 او شپږم کال کې ملا فضل الله په سوات کې ناقانونه ایف ایم ریډیو چینل خلاص کړی وو چې په هغې به یې تبلیغات کول، او خپلو مخالفینو ته ګواښونو ورکولو سره سره په یاد چینل به یې د حفاظتي ټیکو جینکو تعلیم خلاف خود به کولې. سوات کې فوزی اپریشن وړاندې پاکستان دولت د ملا فضل الله د نیولو په مرسته د انعام اعلان کړی وو چې په جون 2009 کې د ده د سر قیمت 500,000 روپۍ نه تر 15 کروڑ روپۍ شو. کال 2009 کې په سوات کې فوزی عملیاتو وروسته فضل الله او د هغه ملاتړي د سوات نه وتښتېدل، او د پاکستان دولت تر مخه فضل الله او ملاتړي یې د افغانستان، کونړ او نورستان کې محفوظ پټنځایونه جوړ کړي. د رسنیو تر مخه ملا فضل الله اخیری ویډیو سمود وړاندې خپره شوې چې په هغه کې نوموړي نه یوازې د پاکستان فوج میجر جنرال ثناءالله نیازی د مرګ ذمہداری قبوله کړې، بلکې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی خپل دویم هدف ګرځولې وو.
دا مشال ریډیو ده.
د تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشر حکیم الله مسعود د روانې میاشتې په پیل کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. له دې سره د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر ځای پاتې شوې. اوس چې ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشر وټاکل شو، نو آیا د ده ټاکنه به په راتلونکي کې د جوړجاړي پر خبرو او تړونونو ساثر ولري او که څنګه؟ په ماضي کې هم د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ تړونونه شوي دي. ملیحا امیرزاده تفصیل راکوي.
د نواز شریف په مشرۍ کې موجوده حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي، خو په 1 نومبر د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود ووژل شو چې ورسره ممکنه کېدونکې خبرې اترې په ځای پاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې د طالبانو شورا 13 ورځ د ډلې مشر مولانا فضل الله د ټاکلو فیصله کړې ده. مولانا فضل الله د ملکنډ او سوات ته طالبانو مشر دی. روستیو کلونو ته که وکتل شي، نو د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د 2004 راهیسې د امن یو شمېر معاهدې شوي دي چې یوازې د 3 میاشتو لپاره عملي پاتې شوي دي. اوس چې د طالبانو مشر مولانا فضل الله مقرر شو، نو آیا د نوي مشر ټاکنې سره به په راتلونکي کې پر امن معاهدو څه اثر وي؟ خبریال مشتاق یوسف زی وایي
خلک وایي چې که فرض کا نوی امیر جوړ شو، نو هغه ته به ډېر لوی چیلنجز وي، دا کار به لږ مشکل وي، ځکه چې تحریک دوباره هغې ته راوستل کوم چې دا په 2009 کې وو، او بیا دوی چې کوم ځای په ځای باندې خلک اوس خپل ځاکونه وتې دي، هغه واپس راوستل، بیا دمس سره خبرې اترې کول، یقیناً چې دا به د نوي امیر لپاره ډېر لوی چیلنجز دي. البته مولانا فضلالله دی اوس د پاکستان مشکلات سره واقعي شي، ځکه چې د مولانا فضلالله او د حکومت په منځ کې ډېټن کې ډېر زیات اختلافات دي. مولانا
قبائلی چارو کارپو ایاز وزیر وائی چې فضل الله کو د امن خبرې کوي، نو ولې به سرته نه رسیږي؟ ځکه چې جګړې هم پر مذاکراتو هواریږي.
فضل الله هغه خبرو اترو ته راځي کیږي، نو ولې وسره خبرې ونه کوم؟ دغه رنگ خلک سره د ملکونو د خلکو بدای وشي، جنگونه وشي، تاریخ وګوره، په هغه کې سره جنگونه تیر شوي دي، د هغه اخرانه فیصله د خبرو د اترو په لار کېږي. په جنگ نه طالبان ملکونه ورکولی شي او نه په دې لس کالو کې حکومتونو طالبان ورکړل. نو دا باید چې یو بل سره کینې خبرې وکړي. نو دا دواړه لیډران زه وایم چې شاید دا خبره سیریس واخلي چې اوس د خبرې اترې وخت راغلی دی.
تاریخ ته په کتلو سره ړومبی معاهده د شکې ده چې په اپریل 2004 کې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مشر نیک محمد وزیر سره وشوه. خو دا معاهده هغه وخت ماته شوه کله چې د پاکستان پوځ په جون 2004 کې په وزیرستان کې کاروایی وکړه. نیک محمد په جون 2004 کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. د نیک محمد پس په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو مشر بیت الله مسعود سره د سره روغه معاهده وشوه چې پکې طالبانو ته وسله د کېښودلو شرط نه شامل. خو دا معاهده هم تر ډېره وخته کامیابه پاتې نه شوه. بیت الله مسعود په اګست 2009 کې په امریکایي ډرون برید کې له منځه لاړ. د سوات ملا فضل الله سره هم دغه شان دوه معاهدې وشوې. اوله معاهده په 28 مئی 2008 کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وشوه، خو د تړون باوجود طالبانو وسله کېنښودله. د فبروري په 15مه نیټه په سوات کې د نظامي عدل نفاذ هم څه فایده ونه رسوله چې وروسته بیا په دوه میاشتو کې دننه د وسلوالو پر ضد کاروایی وشوه. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر سره شوې معاهده اوس هم په ځای ده. دغه راز په جنوبي وزیرستان کې د مولا نذیر سره شوې معاهده هم قائمه ده. د فقیر محمد سره په باجوړ ایجنسۍ کې په اګست 2008 کې او په خیبر ایجنسۍ کې د لخکر اسلام د منګل باغ سره هم معاهده شوې دي. په دې معاهدو کې ویل شوي وو چې دواړه ډلې به پر یو بل بریدونه نه کوي. د مشتاق یوسفزی په خبره کې پاینده کې کومې امن معاهده کیږي نو هغه به د دواړو فریقانو ترمنځ د برابرۍ په بنیاد کیږي، ځکه چې طالبان اوس ته پخوا په مقابله کې پر حکومت زیات اثر نه لري.
پخوا باندې پاکستان کې طالبان ډېر مضبوط وو، یعنی د سمرا چې قبایلي سیمې دي په دې کې زیات کنټرول طالبانو او حتی چې سواد شامله هم طالبانو سره وه. چې هغه وخت به معاهده کېدې نو هغه به زیات د طالبانو ټرمز اینڈ کنډیشن باندې کېدی. یقینا چې اوس هم دوی یو غټه خطره ده، خو دوی هغه شان ته چې کوم اثر رسوخ هغه اوس نشته. زما خیال دی چې اوس کوم معاهده کېږي نو هغه کې به هم د برابرۍ په سطح باندې کېږي، ځکه چې اوس پاکستان حکومت هم زیاتې علاقې دوی قبضه کړي دي او زما دا خیال دی چې اوس او پخوا وخت کې ډېر پراخته.
د ایاز وزیر په خبره اوس له طالبانو سره کومه معاهده زر نه شي کېدی، ځکه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا جوړولو کې به وخت لګي. خو که چېرې معاهده وشي نو دا به په ملک کې ننه او افغانستان کې هم په امن راوستلو کې مهم کردار ولوبوي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
در تاگی سنو بروسین کلکو تیریاتی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا بچه یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد پانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
او پاکستان هغه رپورټون رد کړی دی چې ګواکې له سعودي عرب سره یې د اټومي وسلو سودا کړې ده. تېر ورځ پر بی بی سي او ټایمز ورځپاڼو کې رپورټونه خپاره شوي ول او په هغه کې ویل شوي ول چې سعودي عرب دا اندېښنې لري چې که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو پاکستان نه به دوی اټومي وسلې هرومرو ترلاسه کوي. په هغه رپورټ کې د اسرایلو د یو پخواني پوځي استخباراتي افسر لخلی دا هم ویل شوی ول چې سعودي عرب به یو میاشت هم انتظار ونه کی کچرته ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي او لامخ کې سعودي عرب پاکستان ته پیسې ورکړي دي. په دې ترڅ کې په دې اړه باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې دا رپورټونه رد کړي دي او ما د مشال رادیو له خبریاله پوښتنه وکړه او هغه راته په ځواب کې وویل
څو د پاکستان د خارجه دفتر ویان اعزاز چودري هغه دغه بیانونو دغه خبرونو تردید وکړو، بلکې د اوس چې کومه تیروزو کې د پاکستان د وزیر اعظم دوره و د امریکا او بیا هلته کې د امریکایي صدر سره کوم ملاقاتونه په هغه کې هم دوی چې امریکایي صدر د پاکستانی کم چې جوهري وسله دا یا اټومي پروګرام دی د هغه چې کوم تنظیم دی دا هغه بالکل په خوندي لاسونو کې د اعتراف امریکایي صدر هم کو دا شن په مختلفو نړیوالو فورمونو په نړیوال کچ باندې هم د دې ستاینه شوی چې دا محفوظ لاسونو کې دی او دغه شانتي پاکستان چې کوم لوزنامه ده د جوهري وسلو یا د ایټم د نخورولو په هغه باندې کلک ولاړ دی. دا هم ویلي دي په دغه خپل خبر پاڼه کې چې د پاکستان چې کوم د جوهري طاقت یا کمی حلې ځلې چې کوي نو هغه صرف د کم چې د سیمې د وسلې زغل دی یا د طاقت توازن دی د هغې برقرار ساتلو دپاره دی او دا د پاکستان ضرورت دی. دغه رنګ د امنیتي مقصدونو دپاره پاکستان کولی شي هغه د خپل کم صلاحیت ته هغه برقرار وساتي.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمې کوزو مومندو هغه خلک چې له ورسک بندا د وتلې نیر په غاړه اوسیږي له حکومت غواړي چې دوی پر ځمکو د سړک جوړولو دی دوی ته ښه معاوضه ورکړل شي. له نیر سړک حکومت چې دی دا سړک 4.5 کیلومتره اوږد جوړوي او په دې سیمې کې جوړ شوی د مرمرو ښار یا ماربل سیټي تر صنعتي سیمې پورې به دا غځیږي. له دې سړکه به له یکه غونډه تر ماربل سیټي پورې خلک اغېزمنېږي. آیا حکومت معاوضه ورکولو ته تیار دی؟ په دې رپورټ کې وو
په کوزه محمود ایجنسی کې د یکاون نامې چنې د نیر په غاړه ماربل سیټي ته سړک جوړول شي. خوځای ولسوای چې د نوې سړک ته جوړونې لپاره د هغوی ځمکې حکومت ونیولې چې ګنې د کانو ټرکونه به پرې ماربل سیټي ته چلولې شي. دا سړک به د یکاون های سکول په لاره دروازګۍ موسل کورنه کادو کورنه بای کورنه او ورستو د دادوخیلو قبیلې په خوره جوړیږي چې دغه ولس په وینا په کار ده چې حکومت هغوی ته د ځمکې پوره معاوضه ورکړي. اکبر خان د بنگلو کلی وسیدون کې دی او هغه مشال رډیو ته وویل
دا یو جرب یو کانال یو نیم نیم دوه دوه جرب از مخه را زیان زیات نشته لري زمار بسې دې نه را سره کې کوم سور شي نه غاړ ته ځا کو سره ده کنه نو له خلکو په کې مه نیم راځي او پټیم په کې راځي او بس بالکل په کې ده نو دې ځات تا وان په کې ده خلکو ته غریبانه هوکا.
مرسلین حجی د دخول قبلی سره تعلق ساتي وای چې هغه حکومت له د ماربل سټ لپاره لږ زیات 2000 جرب از مخه ورکړي ده لپاره د دې چې سیمه کې ترقی راشي نو حکومت دې د هغوی د ځمکو ښه قیمت مقرر کړي چې د غریب ولس تاوان ونه شي.
او موږ سره که یو غټه سپه داسې خبره وشي چې د قام نقصان هم ونه شي د چا چې مطلب یې پکې جایداد وي چې هغوی ته خپله معاوضه لاس په لاس ملو شي. موږ قرباني کړې ده موږ حکومت سره څه زیاتې نه دي کړې موږ حکومت ته دا جایداد چې ورکوو هم د دې لپاره چې کله حکومت ګټه کېږي او د قام ته څه ګټه ملاویږي.
بیا مو د سړک د جوړونکي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي د ترجمان حماد خان سره خبرې وکړې او د ولس غوښتنې ورته وړاندې کړې.
14.5 کیلومتر
بالکل اور دے پولیٹیکل انتظامیہ بہت سارا کینی زردی پف کو شکل کے جسمرا کمپنسیشن اماؤنٹ ہی اب اور اوور کریں گی.
د احمد خان په وینا چې حکومت غواړي چې په ماربل سیټي کې کارخانه زر تر زر شروع شي نو د دې وروسته ممکنه ده چې لږ زیات لږ زر خلک هم پر روزګار شي.
د قبایلی سیمې خیبر د لری پروتو سیمو زده کوونکي وایي د ایجنسی دولتي ډیګری کالج اصلونو له تیرو درو کالونو راهیسې تړلي پراته دي. دوی وایي په هاسټل کې د نه پاتې کېدو له کبله د دوی د زده کړو بهیر زخت اغېزمن شوی دی. دوی د تعلیم ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې اصلونه دې بیرته ورته خلاص کاندي. نور په دې رپورټ کې
د خیبر ایجنسی لری پرتو سیمو سره تعلق لرونکي زده کوونکي وایي چې د ایجنسی په سرکاري ډیګری کالج کې د ورته تړلې شوې هاسټلې بیرته خلاص کړی شي. دوی وایي چې دغه هاسټلې درې کاله وړاندې هغه مهال وتړلې شوې چې کله د کالج د ودانۍ مخې ته د زده کوونکو دوه ډلو ترمنځ په ډزو کې یو زده کوونکی ووژل شو خو اوس د دغې پیښې ډېره موده شوې ده او موږ د کالج انتظامیې ته باور ور کوو چې پر امن به پکې اوسېږو او د څه قسم شکایت موقع به نه ورکوو. په دې حکله د لوی شلمان یو زده کوونکی اویس خان مشال ریډیو ته وایي
موږ دا ویو چې کله موږ کلی ناراضو نو دلته موږ سبق متاثر کیږي تقریبا درې ګنټې مزل کوو. موږ روزانه کرایه 300-400 روپۍ کرایه لګي نو موږ دومره وس نشته چې موږ دا برداشت کړو د دې کرایه.
او د یادې سیمې یو بل زده کوونکی عبدالله هم د هاسټل د خلاصولو غوښتنه کوي او وایي
بس د هاسټل ډېره سخته مسله ده روزانه تګ راته کېږي چې راځم نه وخته راځو چې ځم نه وخته هاسټل نه بغیر تعلیم مشکل وي.
د خیبر ایجنسی سرکاري ډیګری کالج د هاسټلو د بیا خلاصولو دغه غوښتنه مشکله د قبایلی سیمې د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر هاشم خان اپریدی ته وړاندې کړه. نو دوی وویل چې دغه زده کوونکي دی موږ ته یو درخواست ولیکي او د پورم نه اوسېدو ضمانت ته راکړي نو موږ به پرې د خیبر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او خلاص به یې کړو.
مطلب دوی موږ یو اپلیکیشن راځي نمبر کولا چې دا موږ دلته تکلیف ته موږ مطلب یو هر قسم زمرات سره تیار چې موږ کیسه کوي او څنګه
د خیبر جن سایلری پروتوسی مز د کون کی وای چې باید دغه هاستل دی ورته زر تر زر اخلاص کړی شي
ک پورتو وای مشال ریډیو ور
تیر ورځ یو برتانوی عدالت د هغه ویډیو غاغ خبرولو امر وکړ چې پکې د یو وسلوال افغان وژنه خودل شوې ده. دا څه داوه کیږي چې دا افغان یو برتانوی سرتیری وژل دی. دا پیښه شاوخوا دوه کاله مخکې شوې وه خو معاملې اوس په ډاګه شوې ده. په دې پیښه کې درې پوځیان تورن شوي دي. د دې درې واړو اصلي نومونه نه دي خودل شوي او یوازې د ای بی او سی په نوم یاد کړل شوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د برتانیا د سمندري قواو درې پوځیان چې د ای بی او سی په مستعارو نمونه معرفي شوی د 2011 کال په سپتمبر میاشت کې د یو افغان وسلوال په وژنه تورن پیژندل شوی. د دې ویډیوي تصویرو لمخه تورن سرتیری دا وسلوال هغه محل مومي چې د یو اپاچي هلیکوپټر له حمله وروسته په سخت ټپي حالت کې پروت دی. دا تصویر چې د ډزو اوازونه او ورسره د نامعلومو وسلوالو چیغې پکې اوریدل کیږي د یو برتنوي عسكر په پوځي خولۍ کې د ځای پر ځای شوی کمرې په وسیله خستل شوی. په ویډیو کې چې شپږ دقیقې او څلورویشت ثانیه ده لټه زوروسته د ای په نوم د معرفي شوی سرتیری غږ اوریدل کیږي چې سپکې سپورې وایي وروسته د مړي د لرې کولو غوښتنه کوي او بیا وایي ما همدا شېبه د ژنیو له کنوانسیون څخه سرغړونه وکړه. د ای په نوم معرفي شوی عسكر تورن دی چې پر دې وسلوالې له نږدې پر ټټر ډزې کړي او بی او سی تورن دی چې له ای سره یې همکاري کړي. هغه یې هڅولی او په دې وژنه کې مرسته ورسره کړي. په ویډیو کې د هلیکوپټر له حمله وروسته برتنوي سرتیری خودل کیږي چې د رسیدلو فصلونو په منځ کې څار کوي. ای او سی دا ټپي وسلوال مومي بي ته هم غک کوي بیا یې د یو ځنګل منځ ته کش کوي او پر ځمکه یې غورځوي. ای پښتنه کوي کوم څوک غواړي چې له دې احمق سره لومړنۍ مرسته وکړي؟ بي ځواب ورکوي نه سی وایي که غواړی په یو مرمۍ به یې پر ککره وولو. تورن سرتیری وایي چې دوی بې ګناه دي. ای محکمې ته ویلي د فکر کاوه چې وسلوال مړ دی او دی له ډېره قهره د هغه پر مړي ډزې کوي. د دې سرتیرو قضیه په یو پوځي محکمه کې روانه ده. په تیرو دوو اونیو کې قضایي پلاوی د اسنادو له څېړنې وروسته پرون په دې اړه خپل حکم صادر کړ. قاضي جف بلاکټ حکم وکړ چې ویډیوي تصاویر او ورسره اواز دې نه خپرېږي ځکه چې د په وینا ښایي له دې ویډیو تروریستان د تبلیغاتو په مقصد کار واخلي. که څه هم ده د دې ویډیو د ځینو بې اوازه برخو د خپروي اجازه ورکړه.
احمد تکل د رپورټ په څیر یو بل رپورټ هم شته. د فرانسې خبری ایجنټس د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې لخوا د هغې غوښتنې په اړه رپورټ خپور کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې باید د افغانستان د وردګو نرخ ولسوالۍ ولسي وګړو وژنو پلټنې وشي. داسې دعوی کیږي چې امریکایي ځواکونو په نرخ ولسوالۍ کې اتلس ولسي وګړي وژلي دي. تفصیل له نجیب عامر اورو.
د فرانسې خبری ایجنس په راپور کې لیکي د بشري حقوقو د سار ادارې د تیرې چهارشنبه په ورځ غک کړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس په مبینه توګه د ولسی افغان وګړو د نخښه کولو دی بې پرې او مکمله سیړنه وشي. نوموړي ادارې وروسته لاغې د دغه تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په رولینګ سټون نومې مجله کې یو راپور خپور شو چې ګواکې په 2012 او 2013 کلونو کې د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې امریکایي ځانګړو ځواکونو 18 ولسی سان وژلې دي. د بشري حقوقو د سار د ادارې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې قونسل اندریا پراسوېلی د نرخ د پیښې د دقیقې شفافې او بې پرې تحقیقاتو شي. نوموړی وایي دا خبره واضحه ده چې جرم ترسره شوی. امریکایي چارواکي اړ دي چې روښانه کړي چې اصلا پیښه څه شوې ده او څوک د دې پیښې ذمهوار دی. نوموړی زیاتوي چې په تیرو 12 کلونو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د حقوقو د سرغړونو د عدالتي کاروایي کم ریکارډ مخې ته راغلی دی. رولینګ سټون مجلې د نرخ کلي د اوسیدونکو د وژلو شوو د خپلوانو او چارواکو سره مرکې کړي. څوک چې ادعا کوي چې د لسو تر اتم شوو کسانو د جسدونو پاتې غړي د ګرین بیرټ په نامه د امریکایي مرکز سره په خوا کې په ځمکه کې ښخ موندل شوي دي. په مقاله کې د یو ځای افغان خبري هم راخستل شوی چې وایي یو مهال د امریکایانو سره بندي وو، هغه ولیدل چې گاونډي د امریکایي ځواکونو او د یو افغان ژباړن زکریا کندهاري لخوا پانسی کیږي، خو دې هیڅ هم نشي کولی. په راپور کې راغلي د کندهاري په نوم دغه ژباړن په تیر مئی میاشت کې په دې تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو چې د افغان ولسی خلک تر تشدد لاندې نیول او وژلې. خو نوموړی کس افغان ځواکونو ته ویلي د هر څه د امریکایي ځواکونو په امر ترسره کړی دي. د احتمالي جنگي جرمونو د لومړنیو راپورونو تر خپرېدو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي د روان کال په فروری میاشت کې امر وکړ چې د گرین بیرټ په نامه دغه امریکایي مرکز د لنر خلاصوالي وېسل شي. امریکایانو همداسې هم وکړل، خو د وردګ ولایت په نورو سیمو کې دوی بیا هم موظف وو. بل پلو چارواکو ویلي ناټو او ایساف په خپل وخت د دغو پیښو پلټنه کړې وه، خو داسې شواهد نه و موندلې چې ترې جوته شي امریکایي ځواکونو داسې څه کړي دي.
راځي چې اوس هم له بوریوال کاکړه د دې مهال د خبرونو لنډیز واورو، ځکه چې په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې.
د پاکستان تحریک طالبان ملا فضل الله خپل نوی مشر او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکلی دی. ملا فضل الله په خوا د سواد د طالبانو مشر وو. د هغه مرستیال شیخ خالد حقانی د خیبر پښتونخوا د صوبۍ دی. بل پلو د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر عصمت الله شاهین بیټنی مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ورسره د خبرو اترو په نامه د هغه په خبره ټوکی کوي. د ویل چې اوس به د دوی د هدفونو د دوی د بریدون هدف پښتونخوا او قبایلی سیمه نه بلکې پنجاب. پاکستان هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د اټمي وسلو سودا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز چودري تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا رپورټونه غلط دي او د پوینه پاکستان د اټمي وسلو د نه خبرولو پر تړون کلک ولاړ دی. د لاغ وروسته دا چې د پنځشنبه په شپه خبر سوي د بي بي سي نیوز نایټ نومي پروګرام ویل چې ک ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورکړل شو، نو سعودي عرب له پاکستان اټمي وسلې ترلاسه کړي. د افغانستان د عدلی او قضایي د استازو په ګډون به یو پلاوی د دې لپاره کونړ ولایت تللی چالتا د بندیانو ستونزې وڅېړي. د کورونی چارو او دفاع وزارتونو د ملي امنیت دستري محکمې او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون د پلاوی تیر ورځ د کونړ په عمومي زندان کې د بندیانو ستونزې واورېدې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وای د باور لري چې نن به د نړۍ له شپږو قوتونو سره د تهران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو د پای تر رسیدو وړاندې یوې هوکړې ته ورسیږي.
خبرونه مل بشار رادیو اوریدل او اوس هم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او له هغوی مهمې برخې په دې رپورټ کې راوځي کړې دي.
نن جنگ ورځ پڼ خپلې ادارې کې وایي چې د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د پارلیمان په تاریخ کې په لومړي ځل دا منظر په نظر راغی چې په یو وخت د سینټ دوه غونډې روانې وي. د حکومت او اتحادي ګوندونو اجلاس په پارلیمان کې دننه وشو او د مخالفو ډلو غونډه د پارلیمان د دروازې مخې ته په شامیانو کې وشوه چې پکې د مخالفو ډلو د حکومتي غړو پر ضد احتجاج وکړو. د ادارې په وینا چې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په یو بیان باندې د اپوزیشن ډلو سینیټرانو دا احتجاج پیل کړی دی او د دوی د رویو نه داسې ښکاري چې دوی دا احتجاج تر اوږدې مودې غزول غواړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت له د چودري نثار په بیان باندې خپل دریس کې لږ نرمي خودل پکار وو او چې دا مسلې په هغه ورځ هواره کړې وه، نو دا صورتحال به تر دې ځای نه رسیدو. ادارې لیکي چې د سینیټرانو دې اړخ ته د توجه را ګرځولو ضرورت نشته، ځکه چې هغوی د پاکستان د صورتحال په خشن خبر دی چې پاکستان کې دا وخت سیاسي، معاشي او د امن صورتحال ډیر خراب دی، بلکې پاکستان د دننی او بهرنی سخت دباو یا فشار سره مخ دی. نو که په داسې صورتحال کې مخالف ډلې او حکومت په کشمکش کې پاتې شو، نو حکومت او ولس ته به یو شمېر ستونزې ورپېښ شي. نو باید چې حکومت او مخالف ډلې دې اړخ ته خپل پام راوګرځوي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د نور کلون کلونو پرنګ دا ځل هم د محرم دوران پیښور کې دو سکیورټي انتظامات سخت کړي شوي دي چې ورسره د امام بارګاه سره نږدې اوسیدونکي خلک د تکلیف سره مخ دي او دغه خلکو ته د پولیس لخوا خصوصي کارډونه نه ورکولو سره دوی ته کور ته پتلو راتلو کې لویه مسله وي. اداریا مخکې لیکي چې د سکیورټي مجبوري په خپل ځای او ولس د دینه خبر دي او دې لړ کې د پولیسو سره پوره پوره مرسته هم کوي، خو د سکیورټي یا حفاظت په نوم د ولس د تنګولو اجازت بالکل ورکول نه دي پکار، بلکې دا د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده او اعلی چارواکو له پکار دي چې د دې مخنیوي وکړي. اداریا اخیری کې وایي چې یوازې د ښار خلک نه بلکې د لرې پرتو سیمو خلک هم د دې ملک اوسیدونکي دي او د دوی هم برابر حقوق دي او د سکیورټي دوران ضروری ده چې د تلاشۍ او کاټ کټو وروستو هر تن ته په عزت سره د تلو اجازت ورکړي شي، او څنګه چې ولس د سکیورټي ادارو سره مرسته کوي نو پکار ده چې سکیورټي ادارې هم د ولس سره ښه رویه خپل کړي، نو ورسره به خلکو کې د سکیورټي ادارو او پولیسو په ضد کرکه نه خوريږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي دي چې سعودي عرب له پاکستان سره د اټومي وسلو تړون تیار کړی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې که سعودي عرب دا ډول وسلې ترلاسه کاندي نو دا کار به امریکا خپه کړي. بل پله ورلد پالیټکس ریویو و پاڼې په پاکستان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو بریدونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د یو ستراتیژیک ځنډ اړتیا ده. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو لغټو ټکو سره.
ټایمز ورسپانې د استخباراتي چارواکو له خولې لیکلي دي چې که چیرې ایران ته د اټومي بم جوړولو اجازه ورکړل سوه نو سعودي عربستان به له پاکستانه اټومي وسلې ترلاسه کړي. ورسپانې لیکي د سعودي عرب لخوا د اټومي وسلو ترلاسه کول به په منځني ختیځ کې د وسلو سیالي رامنځته کړي او په دې اړه له ډېرې مودې راهیسې په استخباراتي کړیو کې بحث روان دی. ټایمز ورسپانه زیاتوي د پنځشنبه په شپه خپره شوی د بی بی سی نیوز نایټ په نامه څېړنیز پروګرام اشاره کړې ده چې له پاکستان سره سعودي عرب ته د ورکولو لپاره داسې لوی شمیر توغندي تیار پراته دي. استخباراتي ادارو معلومه کړې ده چې سعودي عرب په دې اړه پراخ ممکنه پلان لري. په چین کې جوړ شوی د خپلو بیلستیکو توغندیو د پرانستلو لپاره تیاری نیولې ده او د پاکستان په اټومي پروژو کې په پراخه کچه پیسې لګولې دي. ورسپانه لیکي که سعودي عرب دا وسلې ترلاسه کړي نو دا به امریکا خفه کړي، هغه ځکه چې له دې سره به په سیمه کې ناکراری رامنځته شي او د اټومي وسلو د جوړولو لپاره به د ایران د ارادو د مخنیوي سفارتي هلې ځلې هم اغیزمنې شي. د ټایمز ورځپاڼې په لیکنه سعودي عرب په ډاګه کړې ده چې دوی د امریکا د ګټو پر ضد له کار کولو نه ویریږي. سعودي عرب د مصر جنرالانو ته ویلي چې که امریکا پر دوی مرستې بندې کړي نو سعودي عرب به دوی ته $12,000 ورکړي. بل پله ورلد پولیټکس ریویو نومي ویبپاڼې په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. ورلد پولیټکس ریویو لیکي د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې اوس مهال د یو ستراتیژیک ځنډ ضرورت دی. د پاکستان د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله محسود تیره اونۍ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو او پاکستان ځکه پر دې غوسه وښودله چې دا کار امریکا وکړ. ویبپاڼه لیکي دا هر څه نوی نه دی، بلکې پاکستان یو پلو لکلونو راهیسې له امریکا غوښتنه کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي، خو بل پلو یې خپلې هغه سیمې هم له واکه وتلې دي چیرې چې امریکا اورپکې په نښه کوي. ویبپاڼه لیکي د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ترڅنګ بله لاره دا هم سته چې امریکا د اورپکو پر ضد د جګړې لپاره یو نړیواله تګلاره جوړه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
فارن پالیسی مجلې د سعودي عرب لخوا په شام کې د نفوذ زیاتولو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي سعودي عرب غواړي د شام رژیم ضد یاغیان په پاکستان کې وروزي. د دې پلان تر مخه پاکستان ځواکونه با شامی یاغیان روزي چې د هغه هیواد دولتي ځواکونو پر ضد وجنګیږي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
فارن پالیسی مجله لیکي تر هغه وروسته چې سعودي عرب د امریکا په مشرۍ کې د اسد د رژیم د راپرځولو له نړیوالو هڅو څخه ناهیلي سوی، غواړي چې د شام حکومت مخالف یاغي ځواکونو ته روزنه ورکړي. مجله د درو سرچینو په حواله لیکي چې په دې کار کې ریاض له پاکستانی روزونکو مرسته اخلي. پاکستان او سعودي عرب د امریکا د استخباراتي ادارې سي اي اس سره په ګډه د 1980 په لسیزه کې په افغانستان کې د روس پلوه حکومت په ضد افغان یاغانو ملاتړ کړی وو. خو دا مرسته اوس مهال هیڅونکې پایلې لرلای سي، ځکه چې غیر منظم افغان یاغانو د زاړه رژیم تر پرځولو وروسته ونه سوای کړای چې حکومتداري وکړي او د دې ګډوډي په نتیجه کې طالبان راپورته سول. تر هغه وروسته ځینې یاغان القاعده ته واوښتل او د خپلو پخوانیو سرپرستانو په ضد یې وسلې راواخیستې. مجلاله کې پریاس کې هم پر دې مسله بحث وی او سعودي حکومت وایي چې دا روزنه به د سخت ریزي په ضد د یو دوا په شان وي، نه چې د دې سبب وګرځي. دوی د دې کار لپاره دوه هدفونه بیان کړي دي، چې یو د اسد رژیم را پرځول او بل د القاعده سره تړیل تنظیمونه کمزوري کول دي. مجله په سعودي کې د دې پروګرام په اړه د یو خبر لرونکو سرچینې له خلیلې کې چې ریاض د نتیجې ته تر رسیدو وروسته چې په اصل کې ولسمشر باراک اوباما په جدي توګه د اسد لری کول نه غوښتل، ژمنتیا وشول چې د امریکا هڅو هیڅ رنګ رانوړي نو نور به دوی په خپل مټ د پاکستان په مرسته د اسد رژیم راوپرځوي. مجله لیکي تر اوسه په دې لړ کې د پاکستان رول زیات نه دی، خو به سرچینې ویلي چې پاکستان ته د 15000 څخه تر 10000 پورې د یاغانو دروزلو د دندې پر سپارلو بحث ورسره کړی دی. بلخوا د کارنکی منځنی ختیځ د سړینز مرکز دی وڅېړونکو یزید سایخ په وینا چې سعودي پلان درلودي چې پاکستان د 20000 څخه بیا تر 15000 پورې یاغي عسكر وروزي. مجلالی کی د اسلامي سخدري زیغانو درزول پاره شنونکې نظر لري چې سعودي به د سلفي ډلو د ملاتړ لپاره کار وکړي، خو مجله زیاتوي چې پاکستان وار د مخله د فرقیز تشدد سره لاس او گریوان دی او د دې کار په تر سره کول سره باید خپل یاړي کې ایران سره وسنجوي. په داسې حال کې چې خپل تګلارې د افغانستان د راتلونکو پاره د طالبانو سره پر خبرو اترو مرکز کړي او بل خو له هند سره د اوږدې مودې راهیسې دښمن لري، نو اوس د پاکستان لاسونه ډاکتي او د شنونکو په نظر کچیر پاکستان و هم غواړي نو د دې اهل بنسي چې لشامي یاغان سره مرسته وکړي.
فارن پالیسی مجلې د سعودي عرب لخوا په شام کې د دغه پاکستانی لخوا د دغه سرتیرو د روزونو په اړه باندې تاسو د مقاله واوریده، او اوس هم د خیبر پختونخوا د تعلیم په اړه باندې یو بل رپورت. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف ویلی دی لراتلونکو کال به په ټولو دولتي ابتدایي ښوونځیو کې تعلیم په انګلیسي ژبه شي. د دې خبره لدی کار سره به دولتي او شخصي ښوونځیو بیل تعلیمی نظام ختم شي او هر څه برابر شي. خو د چارو پوهانوایي تر دې مخکې چې حکومت دا ګام اخلي باید استادان وروزل شي چې په انګریزي د تدریس وړتیا پیدا کړي. له پیښور د مشال رادیو خبريال معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف مشال لیډو ته ویل چې د انګریزي میډیم او سرکاري سکولونو کې فرق ختمولو او یو شان د تعلیم نظام راوستلو فیصله به در روان کال نه عملی شي او په ټولو سرکاري پرایمري سکولونو کې به ذریعہ تعلیم یا د خوده نشبه انګریزي وي. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو تنظیم مشر ملک خالد د حکومت دا فیصله اوستایله او ویل چې دوی دې ته په مکمل توګه تیار دي. دغه پرایمری سکولونو استادان وایي چې په تعلیمي میدان کې د وړاندې دلو او د ښه سیالۍ لپاره نن سبا وخت کې انګریزي ژبه ډیره مهمه ده، نو باید دوی ته په دې حق لا صحیح تربیت هم ورکړي شي. د پرایمری سکول یو استاد فرزانه اقبال په دې باب لوایي د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر زیاته کړه چې مرحله وار به د ټولو صوبې پرایمری استادانو ته په دې لړ کې ښه تربیت ورکړل کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریا ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اونیز خبرونه جمهوریت خو به درته په پاوکم دو بجو خبرو خو وس وخت شوه د دونیز خبرونه روخانه مستقبل په وسنی وخت کې ټولنیز او رسنیو ډیر ارزښت ترلاسه کړی دی او د نړۍ د نورو خلکو په څیر یې پښتانه هم کاروي. په سواد کې تر طالبانو وروسته سیلاونو هم د تعلیم څنګه ډیر اغیزمنه کړه. د دې سیمو ځوانانو د انوویټیو یوت فورم یا نوښتګرو ځوانانو ټولنه جوړه کړې ده چې د ټولنیز او رسنیو په استعمال د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. د روخانه مستقبل په دې خبرونه کې د همدې ټولنې لغړو سره خبرې شوې دي. خبرونه منور شاه وړاندې کوي.
په خوا به هغه سیمې او وطنونه شاته پاتې وو چې ورته به تګ راتګ یا نورې د رابطې وسیلې نه وي، خو د نوي دور د ټکنالوژۍ له وجې اوس دغه فاصلې ډېرې کمې شوې او د هرې سیمې اوسیدونکي چې بیدار وي او د خپل وطن د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي هغه به نور شاته نه پاتې کیږي. دې لړ کې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ ډېر اهمیت لري چې د نورې نړۍ په څیر یې د پښتنو ځوان کول کې هم ډېره بیداری راوستې او دوی اوس په دې هېدلې چې د پرمختګ لپاره به نه یوازې خپل ځان بلکې خپل ټول قام د تعلیم په لاره روانوي. د سوات سیمه د یو شمیر ازمیختونو نراتی رشوه چې پکې اول انساني او بیا قدرتي افات د تعلیم برخه په خاص توګه اغیزمنه کړې ده. د دې سیمې یو شمیر ځوانانو د انوویټیو یوت فورم په نوم د نوښتګر ځوانانو یو ټولنه جوړه کړې. د دې ټولنې مشر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل،
زما نوم ډاکټر جواد اقبال یوسفزی دی، زه د سوات سیمې سره تعلق ساتم او د ځوانانو لپاره موږ د یوې ټولنې بنیاد خورې په 2011 کې دا غي نوم دی انوویټ یوت فورم چې په پښتو کې دا غي نوم داسې راځي نوښتګر ځوانانو ټولنه، او موږ داسې پروګرامونه کوو چې په هغه باندې د خلکو د شیرخاهي کارونه کیږي. زمونږ جی یو بل تنظیم هم دی، یو ټولنه هم ده د الف اعلان په نوم باندې. دا ځوانه ټولنې چې دي زمونږ د تعلیم د پرمختګ لپاره بیا خصوصا زمونږ پښتنه سیمه چې ده دا د تیرو ډیرو وختونو نه هیټ شوي ده مصنوعي تورغو او نیچرلي تورغو، نو موږ کوشش کوو دا ځوانان موږ راغونډ شو د مختلفو سیمو نه چې موږ داسې کوششونه وکړو داسې هلې ځلې وکړو چې په هغې باندې یو ځل بیا موږ د خپلو مشرانو مرام چې دی هغه دوباره راژوندي کړو او دنیا ته دا وښیو چې پښتون قوم چې کم دی نه دا د سیالو سره یو سیال قوم دی او دا چې کوم دی یو ډیر پوها او ډیر ماهر قوم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه د خبرو د وجې نه دوی شاته پاتې شوي دي.
ډاکټر جواد وایي دوی سره ملګری یو شمیر د سوات اوسیدونکي ځوانانو د یورپ او امریکا نه تعلیم کړي. دا راز پکې شامل زیاتره کسانو د پاکستانی تعلیمي ادارو نه اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا سواد په 13 یو لسیزه کې په تعلیمي لحاظ ډیر شاته تللی دی او د خبرې د ځوانان د سیمې پرمختګ ته وهڅول.
مونږ راغون شو مونږ یو سوچ وکړو چې دا زمونږ یو فرض جوړیږي، که فرض که حکومت دې خبرو ته پام نه کوي او سټیټ دې خبرو ته پام نه کوي، نو به حیثیت د دې ملک ته اوسیدونکو دا زمونږ یو ذمہواري ده موږ په خلکو کې بیداری چې کوم دی دا را پیدا کړو او د خلکو د قام د اولس میډیا او بیا د ریاست دې خبرو ته موږ پام راوړو چې تعلیم چې کوم دی دا زمونږ یو حق دی، دا یو پرېکړه نه دی، یو خاص یو دغه نه دی، بلکې دا د هر بچی یو آئینی مذهبي اخلاقي حق دی او دا ټول حق چې کوم دی دا موږ حاصلو.
ډاکټر جواد نمو پختلی د تعلیم د پرمختګ په لړ کې تر دې دمه دوی څه حل ځلې کړي؟
په دې سلسله کې چې موږ کوششونه داسې وکړل چې کوم ګوست سکول چې کوم بند سکولونه زمونږ په سوات کې هغه کې به زه خاص تاسو یو سکول ذکر وکړم چې یا شیخ بابا په سوات کې وزیر هغه کې یو سکول هغه د تیرو څلورو کالو نه بند و، د هغه ځای هغه کوم مشران چې وو هغه ته ځان نه حجره جوړه کړې وه، نو موږ د دې ځای د مشرانو سره مېلو شو او هغه سکول چې دی نو هغه موږ کولاو کو داسې په پنځوس خواتې سکول د سره په ریکارډ کې بلډینګ نشته، نه دا سکول چې بلډینګ جوړ شوی دی نه هغه چې په پخلاس کې ارتاو شوی دی نه څه په بل څه کې، نو هغه خبره ایشو چې کوم دا موږ راټوټه کړل او اوس هلته کې چې کوم دی خبره پیدا مطلب داری یو ډېر سبق وي. موږ په سوات کې دي تقریبا 6000 ماشومان راوستي او هغه دا ډیمانډ کړو چې تعلیم چې دی دا زموږ حق دی، په هغه دا خبره چې دا د بیا زموږ وزیرانه صاحب ګورنر صاحب ټول هایلایټ کړی او زمنګ ټینګ شو ویلو واقعي هغه تعلیم بیا خپل حق هم وګړه کو په بجټ کې هر څه کې هغه ته پراپر ایلوکیشن مو شو.
دا راز ډاکټر جواد وای دوی د ولسی بیداری لپاره هم وخت په وخت کمپاین چلوي. په دې پښتنه چې دوی سره تر دې دمه کومې حکومتي یا غیر حکومتي ادارې مالی مرستې کړې کسانګه او دا چې دوی خپل حالې زلې څنګه کوي نو موري وویل
زویم چې چې په پاکستان کې دا وخت کې په وانټیریزم باندې یو ټولنې وینو هغه انوویټیو یوت فورم دی. دا انوویټیو یوت فورم سر دا وخت تقریبا 3000 ممبرز دي او دا یو ريجستره فورم دی، یو ريجستره ارګانایزیشن دی. زموږ سر ډونر نشته، نه زموږ ته د حکومت ترپنه سر ډونیشن شوی دی. زموږ چې د فند ریزینګ کې موږ خپل ممبرز نه چې زیات پدې کې سټوډنټس دي ځوانان دي، موږ دا غوونه په ماهانه بیس باندې پیسې رخلو او بیا داسې اکټیویټیز چې کوم دی هغه موږ خپل جیبونه نه هغه موږ سپورټ کوو. د دې نه علاوه چې زموږ ډېر ښه پارټنرز دي په هغه کې مزه خاص ذکر واخلم او مننه به وکړم د الف اعلان چې هغه هم زموږ سره وخت په وخت باندې مرسته کوي او بیا زموږ داسې پروګرامونه چې د ایجوکیشن سره ریلیټډ دي نو په دې کې زموږ سره ښه ټیک ټاک حکومت کوي.
ډاکټر جواد وای دوی په نږدې مستقبل کې په تعلیمي نظام کې د سیاسي مداخلت خلاف هم کمپاین چلول غواړي. د دې ترڅنګ نور کوم پروګرامونه په پام کې لري. په دې حق لنو موړی وای
زمون کم پرزیدنت او زمون چیف کوارډینیټر دی، نو دا زمون ایجوکیشن ایکسپرټس دی او دوی داسي یو سیمینارز او بیا پارټیکولرلی یو داسي سیلیبس ډیزاین کړی دی هغه ته موږ کیریئر کونسلنګ وایو او هغه زموږ پریزنټیشن په هر یو سکول کې زموږ یو ټیم دی منور صاحب او دا والنټیرلی چونکی دا زموږ به هیڅ مجبوری کې یو ډیر زیاته څه پاتې ستیرې چې موږ خپل مرسمای چي دي هغه یا میډیکل ته لګو یا انجینیرینګ ته لګو. نو زموږ دا چې کوم ایکسپرټ ټیم دی والنټیر ایکسپرټ ټیم موږ خاص کرزو پرایویټ سکولز ته او هغه کې موږ دې مرسمان ته ویژن ورکو د فیوچر په فیوچر کې تاسو خپل کیریئر چې کوم دی هغه څنګه سمول شي. نمبر دې مخبر ده چې ټیکنیکل ایجوکیشن چې دا هم زموږ د تعلیم یو عامه برخه ده، نو ټیکنیکل ایجوکیشن چې دا په هغه باندې هم موږ ډېر سټرس ورکو.
نو وی کول تا ډاکټر جواد اقبال څه پیغام ورکوي؟
زما پیغام خدا دې چې موږ په یو سبټایټل سره راوتی یو په 2011 کې او د دې سبټایټل نتیجه دا ده چې نن زموږ د دې کاروان ملګری چې کوم دی په ضروري دي. زه ټول اوریدونکو ته دا یو درخواست کوم که فرض کړه تاسو د دې معاشري پخا نه خطر ته باندې خدمت کولای شئ، نو تاسو د انیورټی یوت فورم د الف اعلان یا د نورو داسې ګوندونو ملګرتیا وکړئ چې په هغه باندې موږ په دې معاشره کې په دې خپل چاپیچل کې یو ډېر ښه مثبت بدلون چې کوم دی هغه راوستی شو. زمونږ د ملګرتیا طریقه دا ده چې زمونږ یو ویب سایټ دی د انیورټی یوت فورم ډاټ او آر جی په نوم باندې تاسو هغه ته راشئ په دې باندې زمونږ ټول ډیټیلز پراته دي.
د تعلیم د پرمختګ او په دې حق لا د پوهاوی پیدا کولو لپاره د نوښتګر ځوانانو ټولنې یعنی آی وای اف یو مشاوره هم کړی ده. د روښانه مستقبل پروګرام په دې برخه کې درته د دغه مشاورې په اړه یو ریپورت وړاندې کوو.
تد کام تندې شزبل کې د منګول شم، تد لاری ګرد شزب خاور د مزل شم، تد کام غختنه شاو زبې منزل شم، تب زما مل شي زبستا د لاری مل شم، او تر تاریخ باب شه زب جهد مسلسل شم، راشد چمن مالی شه زب پکی گل شم، زیر د سبا شه چی امید د نوی کل شم، راش لونگین شه چی خوشبو شم سندل شم، او راش ته ټپ شه زب ټول غزل غزل شم.
دا کلام د پیغلی شاعری نیلم بانو ده چې منګور امان کوټ سکول کې په یو لویه مشاعره کې وړاندې کړو. دغه مشاعره د سوات یو غیر دولتي ادارې الف اعلان جوړ کړی ده چې پکې د سوات، بونیر او شنګلې څخه یو شمیر شاعرانو برخه واغسته. د مشاعرې تابع کوونکي ټولنې الف اعلان سوات مشر ډاکټر جواد په دغه موقع وویل چې دوی مقصد د علم اهمیت ښکاره کول دي او د خلقو زده کړو ته پام را ګرځول دي. مشاعره کې د سوات نامتو او مشر شاعر عبدالرحیم روغانی د ترقی یافته قامونو سره په ځغل کې شاملېدو لپاره د قام زلمو ته د شاعرې په شکل کې وویل
زستا بیوقوفی او ناپوهی ته حیرانېږم، په ټینګ پسې دي توري او نیزې را وویستې، خبر د دین نه یې چې دا بله زمانه ده، دا اس مقابلې د بیزیره وویستې. نه په رنگ حسن کې دیشی سوک په خلقو کې ممتاز، نه په قام نسب مندلې شي توری امتیاز، د هنر علم په مخ کې هر څه رست پاتې کیږي، اے بی علم مسلمان چرته باز او چرته جاز.
دغه رنګه د ملکن څخه راغلی شاعر اقبال شاکر په خپل ځانګړي انداز کې د قام ظلمو ته خپل شاعرۍ کې پیغام ورکوي.
زپ پختو باندې مین یم چرته مړ مې نه کې یو ټپا یو یا قربان به مې په زړه کې ساتي. او د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو پخپل خایس باندې ایمان به مې په زړه کې ساتي. د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو پخپل خایس باندې ایمان به مې په زړه کې ساتي. او چې دا دنیا به یو ورځ د محبت زانګو شي دغه امید دغه امکان به مې په زړه کې ساتي.
د شنګلې سره تعلق لرونکی شاعر عطا الرحمن عطا د علم مخنیوي کوونکي د قام دښمنان وګرځول او خپل کلام کې وویل،
د دې لارې تړونکي د تیارو علم بردار دی، د دې لارې تړونکي د نمرود په لار روان دی، د دې لارې تړونکي د رښتیاو نه منکر دی، د دې لارې تړونکي منافق دی او شیطان دی. راځئ چې پټ مخونه ښکاره په سپین سبا کړو، راځئ چې دغه لاره د شکمارو نه صفا کړو.
د امان کور سکول لسم جمعه زده کوونکی زلمی شاعر سمیع الحق شاهین د اعلی چارواکو څخه غوښتنې کولې.
زب د ټولو واکدارانو نه جواب غواړم، زستان د ټوپک پزه کتاب غواړم، زستان د ټوپک پزه کتاب غواړم.
مشاعرې ته راغلي یو شمېر ځي خلقو شاعرانو ته پیرزونې وړاندې کړې او دغه رنګه هلې ځلې د تعلیم پرمختګ لپاره ګټورې وګرځولې.
د دې ریپورت په سر کې تاسو د ځوان شاعرې نیلم بانو نه د علم په حق کې ویل شوي شعرونه واوریدل چې وای، راشه د چمن مالیشه زب پکې ګل شم، زیره د سباشه چې امید د نوي کول شم. د ځوانانو د دې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال یوسف زی وای، نیلم بانو یاد ټولنه کې د خزو مشره او د جنکو د تعلیم سفیره ده. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل،
زما خو کیمستری کی ما ماسترز کړی دی 2011 کې، او دای نه بعد بیا ز مسلسل چې څنګه زما مطلب ایجوکیشن ختم شو نه ز ټیچینګ فیلډ ترالم. چې زمونږ عدالت چې مطلب زیات مونږ وګورو چې ایجوکیشن یو بنده حاصل کی، دای بیا کوشش دای چې دی پیسه جاب او کیا سا. نو خبره خدای ټیک هم نه چې یو کس دومره ایجوکیشن هغه دای سره دومره تعلیمی نو پکار دی چې خپل ځان صرف کې خپل سرویسز پرووایډ کی فیسه زمونږ سوسایټی ته. نو په دغه حواله زم شکر ادا کوم ډیر زیات چې الله پاک مالا دا موخه راکړه چې زه ایز اے ټیچر په دې معاشره کې کار کوم. زما د سٹارټ نه د ادب سره لږ زما ډیر زیات زه ټچ پاتې شوی یم، زما شوق ډیر زیات ادب سره. خو زما د والد صاحب دا خواهش چې زه دې کیمستری وي منو، دای په خواهش باندې ما کیمستری وي. نو اوس ما په خپل شوق باندې په پښتو ادب کې زما اوس ایډمیشن کړی دی.
دا چې د نوښتګر ځوانانو د ټولنې ته څنګه راغله نیلم بانو وویل،
کی زما په خپل چې کم تعلق د ایجوکیشن فیلډ سره دی، مطلب جن کول دی او کالج کې زه لیکچرر یم. نو زمونږ په ایریاز کې چې ما سم راکتلې دي تعلیم په حواله سره دلته جن کو ته فیسیلیټیز دومره نشته. لکه ما په خپل چې په کم حالات کې سبق ویل دي اوس کو الحمدلله حالات ډیر ښه شوي دي، خو بیا هم هغه سمره فیسیلیټیز چې پکار دي هغه مر نشته. نو په دې حواله سره آی وای ایف چې کم کار شروع کو سپیشلی د تعلیم لپاره، پای کې ما دا سره شرکت وکړو، مطلب زاوی ممبر یم ایز امبیسډر زاوی سره کار کوم. زمونږ ټولو اولنې کوشش خدا دی چې هغه مطلب تعلیم مونږ عام کو، خو بیا په دې کې دا خبر هم ده چې سپیشلی زمونږ کوم جنکې دي چې ته زیات نه زیات مونږ فیسیلیټیز پرووایډ کو.
نیلم بانو وایي، ځینې خلک دا فکر کوي چې د جنکو تعلیم د پښتنو د روایتو سره سمون نه خوري، خو دا خبره غلطه ده.
یو نظم مالیکل او پر نظم خوشماتنه یا دغه یو سو شیرونه چې بالکل دی دا غزما د نظم ټایټل او کتاب او صادر. لکه په دې ایریا کې کومګو ګورو لګ وس خو الحمدلله دا کانسپټ ډیر زیات چینج شوی دی. خو څنګه چې تاسو وی چې زمونږ جنکو ته لکډيري مسلی په دې تعلیم په حواله کې سپیشلی کله چې مونږ هاي ایجوکیشن طرف ته نو په هغه حواله سره او زما چې دی زمونږ فیملی کې کومګو ګورو زمونږ فیملی کې چې دی نو اول نه زه جنې داسې یو مچې زه پکې یونیورسيټي ته مو وتم او ایم ایس سی مې مو کړ. زمانه مخ کې دوه ابجیکشنز ډېر کېدل زموږ فیملی کې. نو په هغه حواله سره ما یو نظم لیکل او هغه نظم په وخت کې زبون چې ما ځان لیکل او خنن سبا چې هغه ټول خپل خويندو ته ډیډیکیټ کوم چې کتاب علم دے، هنر دے، د فکرونو سمندر دے، او صدر زما خلا دا، د عزت زما بقا دا. کتاب خای ما ته هدو سدی خا او سدی بدو، جب او خایم دنیا ته چې کتاب او صدر څنګه په یو ځای دوانه روان دي.
د نوی کول نوښتګر ټولنه کې د جینکو د تعلیم د سفیر په حیث نیلم بانو دا پیغام لري.
جینکو د پاره اولنې زمونږ په کار دي چې موږ اولنې خپل پرایورټی چې دا کور د پاره ورکو. زمونږ چې کم روایت دي، سبدانه چې موږ د روشن خیالۍ په نوم باندې، یا روشن خیالۍ په نوم باندې زمونږ سوچ شي چې هغه دي باغی شي. او اکثر چې نن سبا د ټیکنالوژي دور کې چې موږ وګورو، نو جینکو ته زیات تر زموږ په دې سوسایټي کې کم دی چې سلګ پابندي او هغوی ته سلګ ازادي میلاو شي. مطلب بالکل هغه خپل روایت او هر څه شاته پرېږدي. نو داسې نه ده پکار که زموږ جینکو تعلیم، د هغوی تربیت او سره سره زموږ د کور او د معاشرې او زموږ د روایاتو چې دا ټول چې دی موږ یو توازن پکې موږ ساتو، نو دا چې دی نو دا جینکو د پاره بیسټ بس دا خبره کېدی شي.
نیلمبانو سوات کې د نوښتګر ځوانانو ټولنه یعنی انوویټیو یوت فورم کې د جینکو د تعلیم سفیر ده. نوموړی دا نظر لري چې د نوي کول جینکۍ د دین او پښتونولۍ د روایتو ترڅنګ د تعلیم د لارې د خپل قام پرمختګ کې برخه اچولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځ روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212141. دا شمېره تاسو ته یو وار بیا تکراروم، 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.